پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شرغلست
ټولونه. اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ښوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین المللي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که دوی هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامع پیشرفت کوي او د هغې جامع د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حد پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهمه کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولای سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق د اتباع شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق د اتباع، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه په د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او هم چنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړی. او برلوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید په رایګانو توګه دوی ته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې، په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقین حسابیږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو د ښځو لاسرسی دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط روم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسی ورته ولري او آگاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو سمون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې دا محل د شوونې او روزنې ترلاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامع خلک باسواد وي او په اسانه توګه وکوي سي چې خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید سی، هغه جامع په غومره توګه کولای سي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته مونږ په یو جامع کې د پیشرفت کچه کوي سي د افرادو د سواد او بې سوادینه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بې سوادۍ لامل ده. یعنی بې سوادۍ یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پیشرفت نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامع ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو، او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسی پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسی ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسی نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، فقط یوه لاره دغه ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نه بلکې یو نظارتي کمیسیون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې، لکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا په خوا زمانو کې مونږ کله چې کتاب وویل ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی بدو توپکه چې دا د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس موږ همکاران کوشش کوي کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهي دهي جلسې لرو چې موږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیې د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیې د کچه بررسي کړي د استادانو د سوي کچه بررسي کړي دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومان څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسي؟
سنت د جلیل لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دوا الهدا د جلیل په دوا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسه ورته حلال سي چې درې رحمت سي او علق یو رحمت دنیا ته راځي دوا سره حلال سي درې رحمت سي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق راغوړي او هغه وختان خري او زنه کسان راغوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی کوي نظر په خی بیا خزر راځي کوړه او ناری ناراضي واغه ډوډۍ خوري او ام دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي
دی یا ختم به پیو کې خیرات به وګي یا به نظر لواشه پوره یو پینځو کاسه ته مړی ډوډۍ وګړه به ور کړی.
موږ نن نه ژوند په شی بو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د حقیقي له ارزښت تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدو